जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے
دوستانو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې ور بیا په مخې د افغانستان سیمې ونړي د مهمو خبرونو سره ټکو ته فرشته جلال زین یې ورو
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله بلان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وینا وکړه او ویل چې تروریستي ډلو په افغانستان کې د بشري حقوقو د اعادې لپاره د حکومت هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. عبدالله بلان په ځانګړي ډول په انتحاري حملو کې د تنکیو ځوانانو او کوچنیانو استفادې ته اشاره کړې او له نړیوالې غوښتنه کړې چې د هغو دولتونو مخنیوی وکړي چې له تروریستي ډلو سره مرستې کوي په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص ته زمینه برابروي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي له جمهور رئیس محمد اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې پر ځای یو بل وړ وګړی وټاکي او پاکستان ته د سفیر په توګه ورواستوي. زاخیلوال نن پر ټویټر لیکلي چې د دندې څخه د استعفا په اړه خبره شوې خبرونه سم نه دي، دای به د نوي سفیر تر ورتګه په خپل کار پاتې سي. نن د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې وطنه د سیل په اوبو کې مړه سوي دي. د قادس ولسوال میرزا علي بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو سراچه موټر کې د څو نفره د قادس خوردک په سیمه کې پرې وپله تیرېدل چې سیل ورباندې راغلی او موټر یې وړی دی. په دغه پیښه کې دوه ښځې او یو درې کلن ماشوم هم مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترس نن پر ټولو هغو کسانو چې په سوریه کې په جګړه کې لاس لري ژغ وکړ چې ژر تر ژره دي هغه دیرش ورځنی اوربند ټینګ کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړې کې غوښتنه سوې ده. او د ترکیې حکومت وایي رسمي اسناد یې د چک جمهوریت چارواکو ته سپارلي او رسمن یې غوښتنه ورڅخه کړې چې د سوریې د کردانو د ټولنې پیژندل سوی سیاسي مشر صالح مسلم ورته وسپاري. مسلم د یکشنبې په ورځ د انقرې په غوښتنه په پراګ کې پولیسو ونیو. د ترکیې د صدراعظم مرستیال بکیر بوزداق ویلي چې صالح مسلم به سبا د چک جمهوریت په پلازمینه کې محکمې ته ودرول سي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، نن د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بشري حقونو شورا ته وینا وکړه. دا وینا چې څو شېبې مخکې پای ته ورسېده د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه پکې څرګندونې شوې دي. افغانستان د بشري حقونو د دې شورا غړیتوب تیر کال واخیست او د درې کلونو لپاره به پکې غړیتوب ولري. ښاغلی عبدالله چې دې شورا د افغانستان په استازیتوب لومړنۍ وینا کوله، په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د بېلابېلو اړخونو په اړه خبرې وکړې او همداراس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه هېوادونو او ډلو پر ضد چې د افغانستان ته ماینونه استوي او پر ملکي وګړو حملو لپاره یې کاروي اقدام وکړي. مخکې له دې نه چې د ښاغلي عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه د اجرایي ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره مرکه درته وړاندې کړو، راځئ چې لومړی له دې خبر شو چې په سویس کې په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې پیل شوې دي او په دې کې د ایران استازیتوب باندې د دې هیواد د عدلي وزیر چې ګډون کوي یو شمېر انتقادونه راپارولي. په اړه یې د نوریاس نوری ریپورت اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا 2 کلنه کلنۍ غونډه ده چې درې ورځې به دوام کوي. په دې غونډه کې به چې د سویس په جنیوا ښار کې نن پرانستل کیږي، د نړۍ د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران ګډون وکړي. د افغانستان په استازیتوب چې سږ میلادي کال یې د درېو کلونو لپاره د دې شورا غړیتوب حاصل کړی، د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي. یو شمېر انتخاب کوونکي په دې غونډه کې د ایران د عدلي وزیر علي رضا اوی د ګډون په اړه چې دې شورا ته به د بشري حقونو په اړه وینا کوي، ځکه په غوسه دي چې نوموړی له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی. اروپایي ټولنې او سویس چې د دې غونډې کوربه دی، پر اوی جلا مالي بندیزونه لګولي او د تهران دغه پخوانی څارنوالي له بشري حقونو څخه په سرغړونو په خپل سر نیونو بندیانو ته د خپلو حقونو په نه ورکولو او د اعدامونو په زیاتولو تورن کړی دی. د ایران د مقاومت د ملي شورا چې دفتر یې په پاریس کې د یوې غړې شاهین قبادي ویلي چې اوی ته د دې اجازه ورکول چې د بشري حقونو شورا ته وینا وکړي د شرم خبره ده او هغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو میکانیزمونو ته یو سپکاوی دی. هغه د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا کار باید ونه شي ځکه اوې په ایران کې په بیرحمانه توګه د ورسته او مظاهرو د ځپلو مسؤل لې قبادي د غرض ویل چې دوی د سیشن می پورس چې په پام کې د اوې د شورا ته وینا وکړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې یو مظاهره پلان کړی ده. د دغو انتقادونو په اړه د بشري حقونو د شورا ویاند رولاندو ګومیز درې ورځې وړاندې ویلي و چې د دې شورا غړي حق لري چې په خپله دغه شورا ته د ویناوالو په اړه پریکړه وکړي. پر اوایي د اروپایي اتحادیې لخوا لګول شوي بندیزونه نوموړی له دې منع کوي چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او هم که په غړو هیوادونو کې مالي حسابونه لري پر هغو بندیز لګوي. خو پر نوموړي د سویس لخوا چې د اروپایي اتحادیې غړی نه دی یوازې مالي بندیزونه لګول شوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو بیان کې ویلي چې د دورې کلنۍ بیا کتل شوې څېړنې په اړه به چې د 14 هیوادونو په اړه شوې غور وشي او نهایي نتیجه به یې هم تصویب شي. دا ځل پاکستان او اوکراین هم په دې څېړنې کې شامل شوي دي. ارجنټاین، بینین، د چک جمهوریت، ګابون، ګواتیمالا، جاپان، پیرو، جنوبي کوریا، سریلانکا، سویس او زمبیا نور هیوادونه دي. دا د ملګرو ملتونو د ټولو غړو په اړه یوه دورهیي څېړنه ده چې دوی ته د دې امکان ورکوي چې د خپلو اقداماتو په اړه چې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې کړي رڼا واچوي او هم ووایي چې د بشري حقونو په اړه خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي دي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې استازي په سوریه، بوروندي، جنوبي سودان او برما کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د بیان له مخې د دې غونډې د اجنډا په سر کې د ماشومانو د حقونو په تیره بیا دا مسله د شخړو او وسلوالو جګړو له اړخه په جدي توګه څېړل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وڅلوېخت غړي لري چې په دوري توګه د هرو دریو کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا په مستقیمو او پټو رایو سره ټاکل کیږي.
دوستانو و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری شورا د بشری حقوقو د شورا غونډې نن پیلېږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته وینا وکړه. خغلی عبدالله چې د دې شورا ته د افغانستان پاسټوب لومړنی ځل لپاره وینا کوله په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د بیلابیلو اړخونو په اړه خبرې وکړې او همدا راضیه لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې هیوادونو او ډلو پر ضد چې افغانستان ته ماینونه استوي او پر ملکي وګړو د حملې لپاره کاروي اقدام وکړي. خاغلی عبدالله د نننۍ وینا د جزئیاتو په اړه احمد تکل د اجرایی ریاست لمرستیال ویان جاوید فیصل سره مرکه کړي. خاغلی فیصل په پایل کې هغه موارد په لنډی سره یاد کړل چې اجرایی رئیس په خپل وینا کې خبرې پرې وکړي.
اجرایی رئیس د بشر د حقوقو په برخه کې هغه فعالیت چې موږ کړی دی د هغه یادونه وکړه. افغانستان د دې شورا غړي تر لاسه کړی دی، تر څنګه د هغو تروریستي ګروپونو بحث وکړی چې د فعالیتونو له خاطر په افغانستان کې د بشر حقوقو نقص ډیر سوی دی. هغه له ماشومانو څخه په تروریستي حملاتو کې د کار اخیستنې بحث مطرح کړي. همدارنګه یې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دولتونه او هغه سړي او کړي چې خام چاودیدونکي مواد د تروریستانو پورې رسوي د هغوی پر ضد قانوني اقدامات وکړي او محکمې ته یې راکش کړي. همدارنګه د حقوقو فعالیتونو بحث وکړي چې افغان حکومت تر لاس لاندې لري څو په نتیجه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټ شوې. همدارس په دې توګه سره وکولای شو چې په افغانستان کې د بشر حقوقو د تامین لپاره زمينه تر بخښه مساعد شي.
تاسو د ماینونو یادونه وکړه. د افغانستان حکومت مونږ ویلای شو چې له ماینونو نه قطعا استفاده نه کوي.
د افغانستان حکومت تعهد لري چې له ماینونو څخه هیڅ راه استفاده نه کوي، نه تنها دا چې استفاده نه کوي بلکې د تولید، کارونې او د انتقال مخنیوي هم کوي. تر څنګ یې ژمن دي چې هغه ماینونه چې پاتې دي یا موجود دي چې هغه هم لمنځه یوسي.
اجرایی رئیس په خپل وینا کې تاسو وایئ چې یادونه وکړه د ماینونو چې له بهر راځي او همدارس د سړک د غاړې ماینونه یا په کور کې جوړ شوی ماینونه چې دا ویل کېږي چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راځي. په دې برخه کې د اجرایی رئیس د وینا هغه مهم ټکی څه دی؟ دا څه غواړي له نړیوالې ټولنې؟
دغه بحث دا و چې په افغانستان کې د بشر حقوقونه د هغوی له خوا نقض کیږي چې تروریستي دي او د دغو ډلو ملاتړ هیوادونه کوي، مشخصا پاکستان هغوی ته چاودونکي مواد برابروي، مشخصا اسلامي ناچاودونکي د هغوی په واک کې دي. دا باعث کیږي چې ملکي تلفات زیات شي او د خلکو اساسي بشري حق چې ژوند کول دي هغه ورڅخه واخیستل شي. پلان دی چې دالته جنیوا کې د افغانستان اجرایی رئیس سباته د پرسنل ذات ماینونو د نړیوال قانون سند تعهدات په کانفرنس کې افغانستان ریاست هم لري وینا وکړي او هغه هم بحث دې ته متمرکز چې افغانستان څومره فعالیت کړی دی او اساسي ستونزې مشخصا د تروریستي ګروپونو له درس څخه کومې دي چې هغه ته باید نړۍ په سطح باندې توجه وسو. دا مشکل په افغانستان کې حق
د ځینو راپورونو لمخې افغان ځواکونه په دې تورن دي چې د ملکی وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. په دې برخه کې د اجرائیه رئیس توجیه څه ده؟
ډیری وختونه مشکل دا وي چې تروریستان د ملکی خلکو له کورونو د هغوی له تاسیساتو د ستار په توګه کار اخلي، له هماغه ځایه حملات کوي، یا هم هغوی اکثرا د ملکی خلکو د ګڼې ګوڼې څخه په ډکو ځایونو کې ځانمرګي بدون فایده باعث کیږي چې بالاخره د جنگ په ډګر کې د بشر حقوقو ته توجه تناسه کم شي. ولی افغان حکومت پر یو طرز عمل باندې کار کوي چې پر اساس به د ملکی خلکو د ساتنې لپاره د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونو ته ځانګړې لارښوونې کیږي. ولی دا پتن هم د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې هغوی ته د بشر د حقوقو د ملکی خلکو او د هغوی د تاسیساتو د ساتنې په ارتباط مشخصې لارښوونې کیږي.
او د اجرائیه رئیس په نننې وینا کې په دې برخه کې دوی خبري وکړي.
هغه نن په خپل وینا کې پر دې مسله باندې بحث وکړلی او د هغه طرز د باندې یادونه وکړل چې د افغانستان حکومت اوس په کار کوي چې پر اساس د ملکی خلکو د تلفاتو کچه راټیټي او افغان ځواکونو ته به مشخصې لارښوونې کوي.
دوستانو، د افغانستان د اجرائیه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل و چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغان اجرائیه رئیس عبدالله د نننۍ وینا جزئیات په مرکه کې را سره شریک کړل. مننه ترې کوو. مخکې له دې چې یو کلی زر غږونه ډرامه خپره شي، سپورتي خبرونه وړاندې کوو. په دې برخه کې چې سپورتي خبرونه مو په خپل وخت پاره نه کړی شول، زموږ معذرت ومني. اوس په موږ لري څو سپورتي خبرونه ته ورپسې یو کله زر غږونه ډرامه خبرې کی.
د سپورت ورځنې هنداره
د 2013 میلادي کال د احمد شاه عبدالي د سالور ورځنۍ یا فرست کلاس سیالي لپاره افغان کرکټ بورډ د شپږو لوبډلو نوملړ اعلان کړ. د افغان کرکټ بورډ ویان شرف الدین شاکر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شپږ لوبډلې په سپین غر، بند امیر، امو، کابل، میساینک او بوست زونونو پورې اړه لري چې نن یې نوملړ اعلان شو. ښاغلی شاکر وایي په دې لوبډلو کې د افغانستان الف 19 کلنو، 14 کلنو او د کورني کرکټ له سلو ډیرو لوبغاړو ته ځای ورکړل شوی دی. راپورونه وایي چې یادې سیالۍ به د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شي چې لومړۍ لوبه به په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپین غر او کابل، دوهمه په کونړ لوبغالي کې د بند امیر او امو، او دریمه لوبه به د خوست په لوبغالي کې د میساینک او بوست لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د یو بل خبر لمخې، سبا به د افغانستان ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو د غوروي پړاو په یو تمریناتي لوبه کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ مسولین وایي افغان لوبډلې دغه سیالیو ته چې د راتلونکي مارچ میاشتې په سلورمه پیلېږي پوره چمتووالی نیولی دی. د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د راپور لمخې، د 2019 نړیوال جام د غوروي سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د مارچ په سلورمه له سکاټلند لوبډلې سره مخامخېږي. او د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل کرکټ سیالیو په ومه لوبه کې چې 13 شپه تر سره شو، کراچي کینګز پیښور زلمو لوبډلې ته ماتې ورکړه. پیښور زلمی لوبډلې په یادو لوبو کې تر دې د مدري سیالی کړي چې دوی بایللی او یوې ګټلې ده. د 13 شپې په سیالی کې پیښور زلمو لوبډلې د ټاس له ګټلو وروسته ول د منډو جوړولو پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې مقابله لوبډلې ته د 22 منډو هدف وټاکه چې کراچي کینګز لوبډلې په 15 وکټو یاد هدف پوره کړ او دا سیالی په خپل نوم کړه. دا د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل کرکټ سیالیو دریم پړاو دی چې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي. تیر کال د دې سیالیو اتلولي پیښور زلمو لوبډلې ګټلې وه. د دې سیالیو اتم لوبه به نن شپه د افغانستان پر وخت نږدې 10 بجې د کراچي کینګز او لاهور قلندر لوبډلو ترمنځ ترسره شي.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گران آوریدون کو، دیو کلی زر غاگونا پا دراما کی مو آوریدل چیز دا کون کی محبولا دا خپل مور معاوین نفیسه حقا جایزه کتلی چی دا تعلیم او پوه پا برخه کی آخسته وی. اوس به واورو چې موسی ګل بیا څه شي ته خوشاله دی.
یار موسی ګل خان که چې ژمی لاړ تیر سو ته وای عادي رمې په غره کې څری واه واه اخی دا زما غوندې په زړه ویشتلی به څوک یي چې داسې خوږه شپېلۍ غږوي واه
څنګه دی چې ستا په واده کې اتن کوم او را باندې به مې صفت وکي او که نه
تنده بد نه دی ته وای ښه خو د موسی ګل شاګردي به نور هم کوې ته وای ښه
زه به خود وایم ښه خو ژو د بدمشه اوس به ستا د خبرې ځواب درکوم او زیری به هم در باندې وکړم
وایم بیتا دې نسم ته وای ښه زیری دې د موسی ګل په خوشحالۍ بدل صبر چې دا خړه پړه ټنډه خو دې ښکل کوم اوسې نو راته ووایه
زیری مې تا دی چې ګوندې زه او ته سره خپلوان شو
په خبره دې ونه رسېدم ته وای ښه
یاره خو ته په نیم هم نه پوهېږې زړه دې بدمشه خبره داسې ده چې زما یوه ډېره ښکلې هینه ده
نو په دې کې زما او ستا خپلوي او
وی لیونی موسی ګله زړه د بدمشه زما خینه یعنې زما د میرمنې خور چې ستا کور ودانه شي بیا به نو زه ته هم سره خپلوان شو
نو ما غریب ته به یې کله راکي دومره بختور به کله وم ته وای ښه
زه نه وایم ښه تا نه ښکلی او ښه ځوان به بل چېرته وي ته په ما ډېر ګرانې ما مې خپلې ګلپري وی کور ودانې ته ما ویلي دي چې خپلې کورنۍ ته ووایي چې زرپري اتمي تا ته درکي
زرپري
زرپري نومېږي زړه دې بدمشه ډېره ښه نجلۍ ده دې به دې ته نه ډېره خوشحاله یي
خود عدد ګولیه یو خبره درته وکوم
زړه دې بدمشه یوه نه سل خبرې خو وکړه
که زرپري ماته رانه کړي بیا به هېڅ د واته نوم وانه اخلم
ولې
بس هسي
وي وي دا هسې دې قربان شم په دې هسې کې دې څه دي زړه دې بدمشه څه خواږه دي که ترخه دي
نه نه هسې هېڅ هم نشته خو هسې یو څه شته خو هسې
وي وي دا ته خو ژاړې
اوهو زه هم ښه لیونۍ یم دا خو مې په ټلیفون کې پیسې نشته
لیونۍ دې خدای مکه ها واخله د خپل لیونۍ په ټلیفون دې خبرې وکړه
نه اسلامه ښه نه ده چې نابلده شمېره ورشي هسې نه چې ورخطا شي چې دا څوک شو
نو تا چاته زنګ وهه
یوه خورلنه مې ده هم مې ټولګیواله ده او هم مې استاذه
هم ټولګیواله او هم استاذه
هو ولې حیران شوې ډېره لایقه ده
ښه ښه که دې ضروري کار ورسره وي زه به دې ور ورسوم که یې کور لرې وي په موټر کې به ورشو
وی بې تا دې نشم اسلمه ته څومره ښه یې دومره خو مې چې نازوې بیا خو به وزرې وکړم
ګلالۍ دا نو څه نازول دي زما ستا ژوند سره شریک دی ته په ما ډېره قونه لرې هو خو زم ځینې حقونه پر تا لرم.
چې داسې ده نو یو بل خدمت هم در باندې ږدم.
وایم امر کوئ زما ګرانې د ژوند ملګرې، اسکر اسلام ستاسو امر ته حاضر دی.
امر کیږي چې زما د ژوند ملګری ښاغلی اسلام دی. د سترګو په راب کې راورسوي کارت د تلیفون.
وایم په سترګو ستاسو امر په ځای کیږي، خو که د کلي دوکان بند و بیا ښار ته ورپسې لاړ شم که څنګه؟ زه دویم امر ته منتظر یم.
روغتیا پالی نسرین، دروغتیایی تیم کسان د کلینیک سالون ته ټول راغلی دی که نه؟
رئیس صاحب که غونډه پیل کوې ټول حاضر دی.
ښه، چې داسې ده نو د روغتیایي تیم د کار په نتیجه به خبرې وکړو. درنو همکارانو، اول خو له تاسو ټولو نه ډېره مننه چې د خپلو وطنوالو خدمت کوئ. نام خدا دې وي کلیوال هم درنه خوشحاله وو.
کور ودان رئیس صاحب، موږ په خپله هم خوشحالیږو چې په اخلاص د خلکو خدمت وکړو. دا ځل هم په خوشحالۍ لاړو او په کامیابۍ بیرته راغلو.
فاطمه ښه وایي، هر ځل چې زموږ تیم تللی دی خپل کوشش مو کړی چې میرمن او نور کلیوالو ته د مرضونو او علاج معلومات ورکړو، خو دا ځل تر پخوا ډېر کامیابه وو.
ښه، ډېر عالي. خو مو نه ویل چې دا ځل مو کامیابي په څه کې وه؟
کامیابی مو دا وه چې دا ځل بیخي ډېرې میرمنې او نجونې راغلی وې چې زموږ په مشورو ځانونه خپلې کورنۍ وپوهوي.
رئیس صاحب، خبره دا ده چې زموږ روغتیایي ټیم وخت په وخت کلي ته ځي. میرمنې او کلیوال په دې پوهېدلی چې زموږ په مشورو کې خیر دی.
همداسې ده چې یو څو میرمنې او نجونې زموږ له راتګ خبرې شي، نورې نجونې او میرمنې هم خبروي.
آها، ډېر ښه.
بله خبره دا ده چې کله روغتیایي ټیم کلي ته ځي، مخکې له مخکې کلي ته خبر هم ورکوو. د خبر تر څنګ روغتیایي پوسترونه هم لګوو.
فاطمه، کامیابی اوسئ. په هر کار کې چې اخلاص وي او په ښه طریقه وشي، کامیابی پکې وي. د ښځو د شورا رئیس هم ستاسو له کار او خدمت نه ډېره خوشحاله وه.
د هغې د کور ودان وي، د خپل دفتر لویه کوټه یې راته وزګاره کړه. کلیوالې میرمنې او نجونې په ارامه راته ناستې وې او روغتیایي مشورو ته به یې غوږ نیولی و.
ښه، شکر چې میرمنې په آرام او ډاډمنه فضا کې وي، بیا به ستاسو خبرو ته هم ښې زیرې وي.
همداسې ده رئیس صاحب. ډېرو میرمنو ویل چې اوس په هر څه وپوهېدو، ماشومان او کورنۍ به د سمې لاس غوندې له ناروغیو ساتو.
رئیس صاحب، ومو نه ویل چې روغتیایي ټیم به کلي ته بیا کله ځي؟
اوهو، سترګې مې روښانه، دا خو مې ګرانه ټولګیواله ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زینب ګلې، څه حال دې دی؟
الحمدلله، په دعا دیم.
داستا خبرې داسې خوږې را لګې لکه ګوړی او شکرې.
ګلالۍ، ته ډېره مهربانه یې. د چا چې زړه ښکلی وي، الله تعالی په هر څه کې خوند او رنګ ورته اچوي.
عزتمنه اوسې، ته خو مې استاذه یې. له تا نه مې چې وخت په وخت ځینې مسلې یادې وې، هغه بله ورځ مې په یو خپلوان هم لازمه نیوکه وکړه.
ګلالۍ، ډېر ښه دې کړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، فرمایي چې د زوراور حاکم په وړاندې حق وینا لوی جهاد ده.
بس دا جهاد خو دې شاګرد یې هم وکړه. هغه خپلوان مو یو چا ته دوه کاله مخکې قرض ورکړی وو، بیا یې د دوو کالو سود ترې غوښت. ما ورته ویلو چې سود حرام دی.
سبحان الله، په رښتیا چې لوی جهاد دې کړی ده. ښه، بیا د خپلوان څه ویل؟
ښه، په زړه کې به خوشحاله وي چې ګلالۍ په مکتب کې ډېر څه یاد کړي او دومره په دین پوهېږي. ویل یې چې مولوي صاحب هم دا خبره ورته کړې ده.
ښه، د خپلوان دې کور ودان، چې ستا او زما د پلار خبره پې ښه لګېدلې ده. داسې ښکاري چې ښه سړی دی.
هو، ښه سړی دی، خو هسې ما ویل که مولوي صاحب زما خو سره وخت په وخت په دین او د ژوند په لارو چارو وپوهوي، خیر به یې ماته هم ورسېږي.
په سترګو، زه به مې پلار ته ستا خبره وکم. دا تا ته چې خیر رسېږي، په دې خبره مې لږه وپوهوه.
هغه داسې ده زینبو، چې زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم، خو سر می وای چې د خان ګوري قرار په کور کې کینا. زه وایم ګنی مولوی صاحب د زړه د علم او دین په خبرو نرم کې وی پوهوي او ماته اجازه راکې.
دا خبره ده.
خو ګوره تا ته نه مې یو خزیری ساتلی.
زیری دې په ګل او هم په ښکلي ماشوم بدل د څه شي زیره؟
نه اوس یې نه درته وایم، لږه دې په تلوسه کې پرېږدم.
خو ظالمې ګوره که په تلوسه مې مړه کې خون به مې ستا هم په غاړه وي.
نه پام ګوره داسې به زر نه مړه کېږي، زه درنه ډېر دیني سبقونه زده کوم، بیا درځم زیری به هم در باندې وکړم.
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د مولوی صاحب لور زینب د ګلالۍ ټولګیواله او په دینی علومو کې هم پوهه لري. د ګلالۍ زړه دی چې وخت په وخت له زینب نه د دین په باره کې پوښتنې وکړي او ځان وپوهوي. پوښتنه: د نارینهو تر څنګ که یوې نجلۍ هم مکتب یا پوهنتون لوستی وي او هم په دینی علومو کې پوهه ولري، کورنۍ او ټولنې ته به یې کومې ښېګڼې ورسیږي؟ مهربانی وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.
توکو
شام به پوراز شهادت واسیم اما مختل شدتا نا هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینی آزادی رادیو .com